نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين يا رب العالمين. ننبى إن شاء الله من سورة يونس د یوشتم آیت نه واخله د شپږ درشم آیت پورې آیتونه کوو، یعنی د 21 آیت نه واخله د 36 آیت پورې. اوله به مونږ لفظي ترجمه ګورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا او چی کله اذقنا مونږ مزه اوسکو، یعنی
زال واو قاف د دې روټ دی.
ذائقه چې وته مونږ وایو کنه، دلته کې مزه یا ذائقه چې وته مونږ وایو ازقنا، یعنی چې مونږ مزه اوسکو. الناس په خلکو، رحمتا د رحمت، من بعدی پس، براء د مصیبتنا، د دې روټ دی باد را را. مستهم کوم چې رسیدلې وو هغوی ته. اذا بیا لهم د هغوی دپاره، مکرون چالونه چلول دي، یعنی مونږ خلک چې ورته چلول وایو، چلول کول. فی آیاتنا زمونږ په آیتونو کې، قل وایا الله الله تعالی اسرع زیات تیز دی، مکر په چال چلولو کې. ان بشکه رسولنا فرشتې زمونږ، او دلته کې دا رسول مطلب چې دی دا د فرشتې په معنی کې راغلی دی، ځکه چې مخکې یکتوبونه لسته، یکتوبونه لیکي، ما سوچی تم کورون تاسو چالونه چلوي. هو هم هغه دی، الذي هغه، یسیرکم چلوي تاسو، فی البر په وچه باندې، والبحر او په سمندر کې، حتى ترديچي اذا كلا كنتم يتاسو في الفلكي پاکستانوكي، وجرينا او هغا ويسي بهم هغي بريح سرد هوا طيبت خوغي، وفرحو او هغي خوشاليگي بها سرد هغي، جاءتها راشي پا هغي، يعني پاکستو باندي. دلته کې د ها زمیر چې دی دا سو طرف ته ځي، دا کښتۍ طرف ته ځي، او کښتۍ چې ده دا مؤنث دی، ځکه د ها صیغه استعمال شوې ده. ریح هوا عاصف سخته، وجاءهم او راشي په هغوی باندې، الموج موج یعنی چپې، من کل مکان د هر طرف نه، وظنوا او هغوی خیال کوي، دا د خیال په معنی کې راځي، یعنی د ګمان په معنی کې راځي، انهم چې بهشکه هغوی، احیط گیر شوی دي، بهم هغوی، دعو هغوی را بلی. دا لفظ دعا نه دی، په دعا کې سوی مونږه الله تعالی نه غواړو هغه را بلو، نو دعو هغوی را بلی، الله الله تعالی، مخلصینا په خالص کولو، یعنی په خلوص سره، په اخلاص سره، لهو د هغو دپاره، الدین دین. لئن البته کچری، انجیتنا خلاصې راکړو تا مونږ له، من هذه د دینا، لنکونن البته مونږ به ضرور شو، من الشاکرین د شکر گزارونه. فلما بیا چې کله، انجاهم هغه خلاصې ورکړي هغوی له، اذا بیا هم هغوی، یبغون هغوی بغاوت وکړي، فی الارض په ځمکه کې، بغیر بغیر الحق د حق نه. یا ایها الناس ای خلکو، انما بشک بغیکم بغاوت ستاسو، علی انفسکم ستاسو خپل خلاف دی، متاع فائدو چتولی
الحياتي د ژوند
الدنيا د دنیانا ثم بیا الینا هم زمون طرف ته به مرجعکم واپسی وستاسو فننبئکم بیا به مونږ ووایو تاسو ته بما هغه چې کنتم وای تاسو تعملون تاسو به عمل کوو انما بشک مثلو مثال الحیات الدنیا د دنیا د ژوند کما ان پشان د اوبو دی انزلناه را ورولی مونږ هغه من السماء د اسمان فاختلط بیا خلط ملت شو که تاسو ګورئ د دې روټ هم خا لام پا دی خلط ملت مونږ هم وایو په پښتو کې بهی سره د دې نباتو بوټي الارضی د ځمکې مما د دې نه چې یاکلو خوري الناسو خلق والانعام او زناور یعنی په بریکټ کې ولیکئ ساروي حتی تر دې چې اذا چې کله اخذت ونیوه الارض ځمکه زخرفها زخرفها دلته کې د ها زمین هم ارض طرف ته تلی ځمکې ته ځکه چې ځمکه چې ده دا هم مؤنث دی نو زخرفها خپل رونق وزینت او هغه ښایسته شوه او په اخر کې چې ستا سکون ول راشي دا هم د مؤنث صیغه وي وظن او پوه شو اهلها د دې اوسېدو والله انهم چې بېشکه هغوی قادرون قدرت لري علیها په هغې باندې وګورئ که نه دلته هم علیها راغلی دی علیه نه دی راغلی اتاها راغی په هغې امرونه حکم زمون لیلا د شپې او یا نهارا د ورځې فجعلناها نو مونږ کړه هغه حسیدا حسیدا ریبلې شوی فصل یعنی کله چې خلک فصل کټ کړي که ان لکه چې لم نوا تغنا هغه آباده بل امس پرون كذلك دغشان نفصل من تفصيل سر بيانو الآيات آياتنا لقوم دها خلق دپارا يتفكرون چهوي يتفكرون چغور او فكر كوي والله او الله تعالى يدعو هغرابلي الى طرفتا دار السلام دا سلامتي كور ويهدي او هغ هدايت وركوي من چالچي يشاء هغواري إلى صراط طرفت دلاري مستقيم نيغي للذين دهغوي دپارا چاچي احسنو نيكيو كرا ده ده روت هم ها سين او نون ده ده حسن ده الحسن نيكي ده وزيادة او زيادتهم ولا او نبا يرحقو خريجي وجوههم پمخونو دهغوي قطرون توروالي ولا اونا ذله ذلت اولئك هم داخلتي اصحاب ملجري الجنه ده جنت هم هغيبه فيها باغيكي خالدون هميشه اوسيدو والوي والذين او هغي چاچي كسبو كسب يكرو يعني وي گټلي السيئات بدي جزاء بدلا سيئات ده بدي دا سیئاتین چی راشی نو دا یوی بدای تا وی چی کل سیئاتین راشی نو آغا جمعوی بی مثلی ها پشان دا حقی دا و تر حقو هم او خور بشی پا حقوی ذله ذلت یعنی رسوائی ما نشتا لهم دا حقوی دا پارا من اللهی دا اللانا من عاصم سوک بچکولو والا كأنما لكشي أغشيت بتشوي وي وجوههم مخون ذهغي قطعا سرد تكلو تكلو تمون توتي هم وايو توتي من الليل دشبه مظلمة دا تيارو دا دا ظلم نده أو ظلم لفظ چه ده دا دا تيارو دا پار رازي پا عربي کی أولئك هم دا خلق دي أصحابو ملگري النار دا اور هم هغوی فيها په هغې کې خالدون همیشه اوسېدو والا دي و یوم او په کومه ورځ چې نحشرهم د دې روټ دی ح ش ر دا حشر وایي جمع کول وته میدان حشر وته هم په دی وی چې په هغې کې به ټول مخلوق رایوځي کیږي. نو مونږ به رایوځي کړو هغوی جمیع ټول. دا د جمع نه دی، جیم میم او عین دې روټ دی ټول. ثم بیا به نقولو مونږ وایو للذین، هغوی ته چا چې اشرکو شرک کړی و، اشرکو شرک کړی و، مکانکم ادرے گئے، پا بریکٹ کیوں لکھے، ادرے گئے پا خپل زی، انتم تاسو و شرکاؤکم او ستاسو شریکان، فزیلنا نو جدائی براولو مونگ بینهم پمینس کی دهغوی، وقالا او اوبوائی شرکاؤهم شریکان دهغوی ما نا کنتم وی تاسو ایانا صرف زمونگ تعبدون تاسو عبادت کوو، فکفا پس کافی دے باللہ اللہ تعالی شہیدن گواہ بیننا پمینس کی زمون و بینکم او پمینس کی ستاسو، ان بے شکا کننا ومون عن عبادتکم ستاسو دا عبادتنا لغافلین البت غافل. هنالک هل تبا تبلو
دا دے روک چرے نوہغا با لام او واو دے،
پا ازمائش کی با اغر زیگی کلو هر نفس نفس ما سوچی اسلفت، هغو مخ کی کڑی وی، و ردو او هغوی بواپس شی الی الله طرف تا دا اللہ، مولاهم چی هغا مولا دے دا هغوی، الحق دا حقیقی، و ضل او ارک بشی عنهم دا هغوینا ما سوچی کانو و هغوی یفترون، هغوی با دروغ جوڑول. قل وایا من سوک یرزقکم رزق درکوی تاسو له، من السماء د اسمان والارض ازمکنا، ام من یا سوک یملک مالک کی دیشی السمع د غوگونو والابصار او سترگو، ومن او سوک یخرج را اوباسی الحی جوندی من المیت د مړینا، ویخرج او روباسی المیت مړی من الحی د ژوندینا، ومن او سوک یدبر تدبیر کوي الامر د کار، فسیقولون نو هغوی به ضرور وایی یا ډیر زر به هغوی وایی الله الله تعالی، فقل نو وایا افلا آیا ولینا تتقون تاسو یریږئ، فذلكم پس داده الله الله تعالى ربكم رب ستاسو الحق رشتينه، فماذا پس سدي بعد پس الحق ده حقنا الا سواي الضلال ده گمراهينا، فأنا پس كمخا تصرفون تاسو على ولي روانيه، كذلك ده غشان حقت حق شوا يعني رشتيا شوا كلمتو خبره ربک ستاسو درب، علی الذین په هغه خلکو باندې چې فسقو نافرمانی وکړه، انهم بشک هغوی لا یؤمنون نه هغوی ایمان راوړي، قل وایا هل آیا شته من شرکائکم ستاسو په شریکانو کې من سوک یبدعو بدعا، د دې روټ دی دا وایي یعنی ابتدا وکړي، ابتدا هر هغه کار ته وایي چې د هغې هېڅ ماډل نه وي، چې د هغې هېڅ نمونه نه وي، او یو شی ایجاد شي جوړ شي. بدعت لفظ هم د دې نه دی، اکثر خلک وایي که نه په دین کې بدعت نه دی په کار، یعنی نوي نوي سیزونه ایجاد کول نه دي په کار. نو دلته دا د الله لپاره راغلی دی، یبدو ابتدا وکړي الخلق د تخلیق یعنی د پیدا کولو، ثم بیا یعیده هغه دوباره پیدا کړي، او دا د اعاده یعیدو نه دی، دوباره یو کار کول، یعنی چې کله انسان وفات شي بیا دوباره راپاسي نو هغه به دوباره جوړوي، نو هغه دوباره پیدا کړي. قل وایا الله الله تعالی یبدؤ هغه ابتدا کوي الخلق د پیدا کولو، ثم بیا به یعیده هغه دوباره ژوندی کوي هغه، فانا نکم خا تؤفکون تاسو اړولی روانیه. قل وایا هل آیا شتا من شرکائکم ستاسو په شریکانو کې من سوک چی یهدی رهنمائی کوی الی الحق طرف ته د حق قل وایا الله الله یهدی هغه رهنمائی کوی للحق طرف ته د حق افمن آیا چې سوک یهدی رهنمائی کوی لار رهنمائی په جنې کنه لار خیلو توای یهدی رهنمائی کوی یعنی لار خی الی الحق طرف ته د حق احق زیات حق دار دی ان چې یتبع د هغه اتباع شي ام من یا هغه چې لا یهدی نه هغه لار بیا مومي الا مگر ان دا چی یهدا د هغه رهنمایی وشي فما پس شوی دی لکم پتاسو کیف څنګه تحکمون تاسو فیصله کوي وما او نا یتبعو اتباع کوي اکثرهم اکثر د هغوی الا مگر ظن د گمان ان بشک اظن گمان خو لا یغنی پکار نه راځي من الحق ده حق په مقابله کې شیئا حسهم ان بشک الله الله تعالی علیم خپوه دی بما په هغې چې یفعلون هغوی کوي. الحمدلله د دې ځای پورې زموږ نننۍ ترجمه ده او انشاءالله اوس به موږ د دې آیتونو تفسیر کوو. تاسو راوباسئ آیت نمبر 21 یوویشتم نمبر آیت د سورت یونس او انشاءالله راځئ چې وګورو چې د نن ورځې آیتونه موږ ته سوخی. دا سورت د عقیده توحید په باره کې دی او دا خبره ما تاسو ته په تیر کلاس کې هم کړې وه چې د مکی سورتونو مضمون چې وي نو هغه په توحید باندې وي، په آخرت او د ایمان بر رساله په دې ټاپکس باندې وي. په تیر سبق کې هم او نن به هم موږ ګورو چې په توحید باندې خبره کیږي، ځکه چې که د توحید عقیده د انسان صحیح نه وي نو یاد وساتئ دا خبره چې الله تعالی هر ګناه معاف کولی شي لیکن هغه شرک چرته هم نه معاف کوي. که یو انسان د خرابې عقیدې سره د دې دنیا نه لاړ شي نو د هغو دپاره کنفرم جهنم دی، یعنی یقینا جهنم دی د هغو دپاره، هلته به هغو ته معافي نه میلاویږي. نور هر قسم ګناه که بنده وکړي او الله وغواړي نو هغه معاف کولی شي او که هغه وغواړي نو سزا به له هم ورکولی شي او بیا یې په جنت کې داخلولی شي. لیکن که یو کس په خالص توحید نه وي، یعنی که یو کس په خالص توحید باندې نه وي او هغه وایي چې ها زه په توحید باندې یم او په هغې کې ملاوت وي د شرک، نو الله تعالی بیا هغه نه قبلوي. د الله تعالی خالص توحید مطلوب وي، د دې ضرورت دی ستاسو نه. او د کوم انسان په عقیده کې چې خرابي وي نو هغه به په جنت کې چرته هم نشي داخلېدی، چرته هم نشي داخلېدی. او دا خبره موږ په سورة النساء کې هم ویلي وه چې الله تعالی به شرک چرته هم نه بخي. او داسې هم نه ده چې الله تعالی به یو مشرک نه بخي، لیکن که څوک په توحید باندې وي او هغه ورسره شرک هم کوي نو شاید چې هغوی وبخلی شي. نو نه، د الله تعالی زموږ نه خالص عقیده پکار ده. که د چا عقیده خالصه نه وي نو بیا په آخرت کې د هغو خلاصې نشته، ځکه خپله عقیده صحیح کول ډیره ضروری خبره ده چې زموږ د توحید کانسپټ بالکل صفا وي. ځکه درته ما په تیر کلاس کې هم ویلي وو چې د توحید قسمونه یاد کړئ تاسو، چې کوم قسمه شرک به هغوی کوو. نو په دې خبره پکار ده چې تاسو ښه پوهیئ چې د هغوی شرک څنګه وو. زموږ دا خیال وي چې هغوی به صرف د بوتانو پوجا کوله. او نن به تاسو ته د آیت نمبر 31 نه واخله د 33 پورې د مشرکین مکه د شرک په باره کې پته ولګي. د کومو آیتونو نه؟ د یو دیرشم آیت نه واخله د 33 آیت پورې. او د هغوی د عقیدې په باره کې به درته اوورال پته ولګي چې د هغوی په عقیده کې څه خرابې وو. او الله تعالی هغه خرابې چې دی کنه هغه یې موږ ته ښیلی دی او صحیح خبره یې مخکې ښودلې ده. او تر قیامته پورې چې چا هم دا قسمه عقیده وي، یعنی چې د چا هم دا قسمه عقیده وي د قیامته پورې، دا غوی دا پارا رهنمائی دا پا قرآن کی چی گوری چی کچری تاسو پا داسی عقیده باندی لار شید دی دنیا نا نو دا دی سرا تاسو تخلاصی نشی ملاوی دی دا تاسو صحیح کڑی فکسی کڑی اس زمون سرا وقتی چی دا صحیح کڑو او دا زمون پا امت کی چنن گمراهی دا پا عقیده کی دا دی وجه دا دا چی من قرآن طرف تا نرازو او دا دمرا آسان آیتو ندی چی دا دی نه هر انسان تا هدایت ملاوی دی شی ہاں تدبر جدا شے دے کو بندہ پدے آیتوں نو دیر ہم تدبر اکڑی یعنی غور او فکر اکڑی نو کم دے کو سوک سی دا سی دا عقیدہ ٹی کول غاڑی نو پدی کی نا دا فرقی خبر دا او نا دا چا خاص امام خبر دا دا خو دا سادہ عقیدہ خبری دی کو عقیدہ ازدکوی نو دا قرآن نا ازدکڑی دا قرآن تاسو تخی نو پدی کی دا ہیچ چا دا خبری او ریدو ضرورت نشتا بلکه تاسو په خپل قرآن وایي نو پوهه بشي نو نن خپل ذهنونه کولاو کړئ چې مونږ سو فرقه نه ازده کوو بلکې مونږ خالص عقیده ازده کوو نو اوس مونږ ګورو د نن ورځې آیتونه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واذا او چې کله اذقنا مزه اوسکو مونږ الناس په خلکو باندې رحمتا د رحمت د رحمت څه مطلب دی یعنی په دنیا کې چې د رحمت څومره هم سیزونه دي په دنیا کې رحمت د انسان صحت هم دی د هغه خوشحالي هم ده فراخي هم ده عافیت هم دی نعمتونه هم دي بارانونه هم دي نو الله تعالی و فرمایل چې کله مونږ په خلکو باندې سکو رحمت من بعد الضراء پس د مصیبت نه مستهم چې رسیدلې وي هغو ته یعنی چې کله په بنده باندې سو مصیبت راشي یعنی چې کله په بنده باندې سو مصیبت راشي نو الله تعالی هغه مصیبت لرې کړي په مصیبت کې هر قسمه تکلیف کېدی شي سو بیماری کېدی شي قحط کېدی شي هر قسمه تکلیف چې وي نو دا ټول په مصیبت کې راځي او بیا د مصیبت نه پس په هغه باندې رحمت راشي گورا دا جوان دے پا انسان بانی مصیبتون هم رازی، غمون او پریشانه هم رازی، سختی ورزی هم رازی، او داغی نفس بیا ورزی بدلیگی هم. نو داغی خبر کیگی دلتا، یعنی دا چا حالات دیر سخت و مصیبتون او، او بیا اللہ تعالی هاگا مصیبتون لری کرل داغونا، رحمتون ای راوستل، راحت راغلا، خوشحالی راغلا، نو بیا دا داسی خلکو سو رویوی، هاگوی بیا سو کوی، اذا مکر فی آیاتنا اوس هغوی سو کوي هغوی له سو کول پکار دي چې کله الله تعالی زموږ مصیبتونه لری کړي او د راحتې ورځې راولي نو موږ له سو کول پکار دي چې الله تعالی ته ټیټ شو عاجزي وکړو او ښکته شو او د هغو شکر ادا کړو چې موږ نور د الله تعالی اطاعت شروع کړو چې زما رب زه د دې مشکلاتو نه اوویستم او هغوی سو کوي اذا مکر فی آیاتنا نو بیا هغوی زمون په آیاتونو کې چالونه چلوي مکر کوي کله وای چې گردش زمانه ده په ژوند کې خو غمونه او راحت راځي پکار خدا وا چې شکرګزاری کړی وي او پکار دا چې ایمانی راوړی وي چې هغوی کفر پریږدي او نیغې لارې طرف ته راشي نو هغوی چالونه چلوي کله وایي چې دا باران خو د فلاني ستوري په وجه باندې وشو کله به د قحط نه پس باران ورېدو نو هغوی به مکاري وکړه یعنی په شرک باندې د جم کېدو په وجه بهانې کوي چې په دې کې د الله تعالی د شکرګزارۍ څه خبره ده دا خو داسې کېږي او د منافق یوه نښه دا هم وي چې کله الله سبحانه وتعالی هغه په سو مصیبت کې واچوي نو هغو ته پته هم نه وي د هغو مثال د یو ځناور په شان وي لکه یو ځناور ته چې پته نه لګي چې زه ولی وتړلم او ولی پرانیستم لیکن مؤمن داسې نه وي هغه د خپل ژوند د هرې واقعې نه زده کړه کوي هغه د غمونو پریشانۍ نه هم خپل ځان له سبق اخلي چې داسې ولی وشو په ما کې څه کمی دی هغه الله ته ښکته شي او نور ډېر ښکته شي چې کله د رحمت د خیر او خوشحالۍ ورځې راشي د انسانانو سره داسې کېږي او هغه وخت الله تعالی څه ګوري چې د انسان رویه څه ده الله دې نه کړي لیکن چې کله د چا د بچي سره څه مسله راشي او بیا الله تعالی هغه ټیک کړي چې حالات صحیح شي نو بیا هغوی پارټیز شروع کړي او وایي چې داسې خبرې خو راځي د الله تعالی نه دعاګاری نه کوي چې کله هر څه صحیح شي نو بیا څو شي هغه خبرې شروع کړي بیا په الله پسې او د هغو په آیاتونو پسې خبرې شروع کړي هغه د کفر او شرک خبرې اترې شروع کړي او هغه د الله تعالی د دین نه بیزاری شروع کړي په هغې پورې خنداګانې کوي هغه دروغ ګڼي او دا هر څو شروع کړي دغه شان چې په موږ باندې هم څه تکلیف راشي نو بیا د الله تعالی نه ډېرې دعاګانې کوو او چې څنګه هغه مصیبت ختم شي نو بیا موږ وایو چې ما ډېرې دعاګانې وکړې نو دا کار صحیح شو او بیا موږ وایو چې بل څه مې غوښتې وې په هغه وخت کې نو ښه به وه یعنی شیطان یو انسان څومره ناشکره جوړ کړي په کار خو دا وه چې بنده ډېره شکرګزاري وکړي چې شکر دی الله تعالی زه د هغې تکلیف نه وایستم نو بنده وایي چې بل څه مې غوښتې وې په کار خو دا ده چې خلک شکرګزاري وکړي نو خلک مکر شروع کړي هغوی ته خبرې جوړول رایاد شي او چې کله هغه مصیبت په مصیبت کې وي نو یوه خبره هم نه جوړوي لیکن د خوشحالۍ په وجه سرکش شي او ټولې خبرې ورته رایاد شي او د اکثرو خلکو دغه شان رویه وي قل الله اسرع مکرا وایه چې الله تعالی زیات تیز دی په چال چلولو کې او که تاسو چالونه چلوئ که نه ګورئ دا مکر لفظ دا په پازیټیو سینس کې هم وي او په نیګیټیو سینس کې هم وي یعنی دا په ښه طریقه سره هم استعمالیږي د دې یو ښه معنی هم وي او یوه بده معنی هم وي د بعضې خلکو صلاحیتونه داسې وي چې الله تعالی هغوی له داسې تیز دماغ ورکړي وي چې هغوی په چالاکو کې ډېر ماهران وي دومره چالاکۍ کوي چې هغوی ته ویلی شي چې دا بنده ډېر شاطیر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په موږ کې څوک دوکه ورکوي نو هغه زموږ نه دی یعنی دوکه سوی دا مکر هغوی داسې چالاکۍ کوي چالونه چلوي یعنی یو ته یو سوایی او بل ته بل سوایی او دا جهنم ته پتلو والا سیزونو کې ده دا چالاکۍ چالبازی او دوکا بنده په جهنم کې اچوي نو چې کله د دې خلکو نه مصیبتونه لرې شو او هر څه صحیح شو نو هغوی دوکبازی شروع کړه او دا سوچ چرته هم مه کوئ چې الله تعالی سوچال نشي چلولی او لکه ما چې درته ووی چې مکر په دوه مانو کې راځي نو انسان له پکار ده چې په دې پوهه وي چې دا نن زه کومې خبرې کوم یا سوچالبازی کوم او که الله تعالی را سره چال وچلوي نو بیا به زه د یو ځای نه شم دغه شان وفرمایلی شو ان رسولنا یکتبون ما تمکرون بشکر علی گلی شوی فرشته دا هر سلی کی یعنی دا تاسو چی کم چالونه چلوی یعنی الله تعالی را لگلی فرشته چی دی اللہ یعنی دا اللہ تعالی چی کم را لگلی شوی فرشته دی دا کرامن کاتبین هغوی ستاسو هر ایوه خبر لیکی انسان سوچ کوي چې که زه دا چالونه وچلوم او خبرې جوړوي او د نن ورځې سبق دا دی چې کله انسان په خوشحالۍ کې وي نو هغه ډېر سرکشه شي او ډېر چالونه چلوي حالانکه هغو له شکرګزاري پکار ده هغو له څه پکار ده شکرګزاري او فرښتې هغه وخت د هغو خبرې لیکي چې کله بنده د پریشانۍ نه لرې شي او رحمت طرف ته راشي نو فرښتې لیکي چې دی څه وایي او د الله تعالی تدبیر څه دی دا هغو تدبیر دا دی چې هغه دغه شان خلکو له بیا هم ډیل ورکوي مهلت ورکوي هغه بنده نوی شي او چې کله انسان سرکشي کوي چال چلوي یا چې څوک ظالم انسان وي او که هغه هم د الله نافرمانی کوي نو هغه وایي چې څوک تپوس کول واله نشته زه به دغه شان نافرمانی کوم لیکن د هغو مثال داسې وي لکه چې څوک میان نیسي میان پیژنئ که نه فش او هغه میانو ته په کونډه پورې خوراک واچوي او چې په هغه کونډه پورې مهې اونخلي اوس هغه ستاسو په کنټرول کې دی یعنی هغه مهې چې کله هغه په کونډه پورې خوراک وي او هغه په هغه کونډه پسې راشي هغه په خوله کې، نو اوس مهیش څه شو ستاسو په کنټرول کې شو چې کله هم ستاسو زړه غواړي نو دا مه تاسو نیوی شئ. دغشان ستاسو زړه غواړي چې کله ستاسو زړه وغواړي نو هغه راکاږلی شئ، ځکه چې هغه ستاسو په کنټرول کې دی. د دې په ذریعه تاسو پوه شئ د الله تعالی خو څوک مثال نشي ورکولی، نو د دې نه تاسو پوه شئ چې ستاسو چې کوم تار دی نو هغه د الله تعالی په کنټرول کې دی، ځکه چې مهین خطې دی. د هغو خیال وي چې ګنی زه آزاد یم، هغو ته دا پته نشته چې هغه کنټه د هغو په خوله کې ده. چې تاسو کله غواړئ نو هغه نیوی شئ، او الله تعالی چې کوم ډیل ورکړی دی نو هغه داسې مه ګڼئ چې څوک پوښتنې والا نشته او څوک سزا ورکول والا نشته. دلته نو څه وشو؟ ما دومره هر څه وکړل لیکن ما په ما باندې خو سوندي شوي. نو انسان همیشه د الله د الله تعالی په قبضه قدرت کې دی. انسان څنګه دی؟ دی همیشه د الله تعالی په قبضه قدرت کې دی، یعنی د الله تعالی په هغو باندې فل کنټرول دی، مکمل کنټرول دی. هو الذی یسیرکم والبر والبحر، هغه ذات دی چې هغه چلوي تاسو په وچه او په لونده باندې، یعنی په سمندر کې. په وچه باندې هم تاسو روان یې، په ګاډو کې ځئ ګاډي چلوئ، دغه شان ټرکونه دي، بسونه دي، بایسیکل دي، په جهازونو کې هم ځئ او په سمندرونو کې، په کشتو کې او په بیړو کې هم ځئ. د سمندر د پاسه هم جهازونه چلیږي، او هم دغه شان الله تعالی دی چې تاسو چلوي. ځکه چې مونږ کله په ګاډي کې ځو نو مونږ د الله تعالی نه دعا غواړو. تاسو له امید دی چې د سفر دعا د ځي، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. پاک دی هغه ذات چې هغو مسخر کړی دی دا زما د پاره. دا خو الله تعالی دی چې هغه چلوي. په دې کې زما هیڅ کمال او هیڅ طاقت نشته چې زه په ګاډي کې کینم او ګاډی روان کړم، او نه دا د ډرایور کمال دی چې زموږ سره ګاډی دی نو هغه یې روانوي. نه، دا ټول کمال زما د رب دی، هغه دا چلوي، دا د هغه په حکم سره چلیږي. ګورئ کنه عقیده څومره صحیح شوې ده دلته. چې دا څوک چلوي؟ دا تاسو چې په ګاډي کې کینئ نو تاسو څوک روانوي، او چې کله تاسو په جهاز کې کینئ نو څوک تاسو رسوي؟ دغه شان په ګاډو کې، په بیړو کې، په بس کې یا ټرین کې، دا خو الله تعالی دی چې تاسو رسوي. سیده کړئ خپل عقیده. په دې کې د ټرین او جهاز څه طاقت نشته، بلکې دا د الله تعالی د حکم، د هغه د اذن سره ځي. دا خو هسې یوه ذریعه ده، نو هغه تاسو چلوي په وچه او په لونده باندې هم، حتی تر دې چې اذا کنتم، چې کله یی تاسو فل فل کې، په کشتیانو کې. نو دلته د کشتۍ د مثال په ذریعه یوه خبره بیانیږي چې کله تاسو په کشتۍ کې یئ، وجرینا، او هغه اوړي، بهم، سره د هغوی. څه مطلب سره د هغوی؟ سره د هغه خلکو، یعنی څوک چې مسافران دي، یعنی کشتۍ روانه ده، مسافران اوړي. بریحین طیبتین، سره د خوږې هوا، یعنی هوا چلیږي او هغه په بنده باندې ډېره خوږه لګي، ډېره خپي لګي. کشتۍ د هوا په ذریعه په اوبو کې روانه ده. وفرحوا بها، او هغوی ټول خوشحالیږي، یعنی کوم مسافران چې په کشتۍ کې ناست دي نو هغوی ښه خوشحاله دي، ډېره مزه کوي. لکه بنده چې په کروز کې روان وي او ډېر خوشحاله وي، خوږه خوږه یخه هوا چلیږي، یعنی هوا ډېره خوشګواره ده. جاءتها، راشي هغوی طرف ته، اچانک سوشي، ریح عاصف، تنده او تیزه، یعنی شدید هوا راشی، داسې سخت هوا راشی چې هر څو د ځان سره الوزوي او وړي. داسې فرض کړئ لکه هریکین راغی، یو غټ طوفان راغی، اوس سوشو کشته ډقیږي. وجاءهم الموج من كل مکان، او راشی په هغوی باندې موجونه، یعنی چپې د هر طرف نه، د هر طرف نه لهرونه راشي، چپې راشي، د سمندر لهرونه د هغې چپې داسې اوچتی اوچتی شي او د هر طرف نه را روانې دي. تاسو تصور وکړئ، په اوله کې ډېره مزه وه، خوږه خوږه هوا چریده. ټول مسافرانو ډیر انجوی کوله، ډیر مزې ترینه اخیستې. په خبرو اترو کې ښه مصروف او خوشحاله وو، او په هغې کې اچانک یوه داسې تیزه هوا راغله چې هغې د ځان سره په سمندر کې غټ غټ لهرونه جوړ کړل. داسې چپې راغلې چې هغه اوس د کشتۍ سره ټکرې خوري او د کشتۍ نه تنبیږي. وظنوا او ده هغوی یقین دی، انهم احیط بهم، چې بې شکه هغوی خو لاړو او ګیر شو. ډیر غټ طوفان دی او چپې دي. اوس د هغوی خیال دی چې بس لاړو، اوس خو هغوی ته مرګ په نظر راغی چې اوس به څو کېږي او موږ به څنګه بچ کېږو. دومره غټ طوفان راغلی دی او کشتۍ په چپو کې دومره سخت تړقیږي، او چې کله کشتۍ په ول کې راشي نو هغه چاپېره چورلي. اوس د مسافرانو یقین دی چې موږ پاتې کېدو واله نه یو. اوس الله اکبر، هغه وخت هغوی څو حال وي، په هغوی باندې څه تېرېږي هغه وخت. دعو الله مخلصین له الدین، هغه وخت هغوی الله تعالی ته دعاګانې کوي. هغه را بلي، او دا را بلل څنګه وي؟ ډېر د خلوص سره، د زړه د اخلاص لګیا وي او دعاګانې کوي. د زړه د یخ نه هغوی لګیا وي او د خالص دین سره. یعنی هغه وخت هغوی ته بیا نور هیڅ څوک هم نه وي یاد چې لات دی، منات دی، عزا دی، یا زموږ څوک دیویانې دي. نه، او دا د انسان فطرت دی چې دا شی بیا د دننه نه، د فطرت نه راوځي. ګوره، د هر انسان په فطرت کې نیکي ده، او هغه فطرت د بنده داسې خراب شي، کرپټ شي، چې کو هغوی په ډېر سخت حالاتو کې هم وي، نن خو هغوی مخلصین له الدین نه جوړیږي. یعنی هغوی خپل دین نه خالص کوي. هغه وخت هم هغوی ته کله خضر، کله غوث اعظم، کله څوک او کله څوک را یاد شي. او نن داسې شرک راغلی دی چې هغه بدترین شرک دی. د مشرکین مکه هم شرک و، لیکن هغوی به په داسې حالاتو کې د الله تعالی په خالصه طریقه یادوو. لیکن نن که وګورئ، نن ځینې خلک په داسې حالاتو کې هم خالص الله تعالی د الله تعالی نه نه غواړي. یو جلاد په جیل کې قیدیانو له پانسی ورکوله، چې کله د هغو نه انټرویو واخیستی شوه چې خلک په اخیری وخت کې څنګه خبرې کوي، هغوی چې ځینې خلک وایي چې یا علی مدد، یا حسین، الله اکبر. ګورئ، په دغه وخت باندې د پانسی پړې وي د هغوی په مرۍ کې. او که په دغه وخت کې هغوی ته الله یاد نه شي، نو بیا به ورته کله یادیږي؟ نن موږ بدترین قسم شرک ته رسېدلي یو. او ګورئ، مشرکین مکه ته یقیني طور ویلې شوي دي چې دا جهنمیان دي، کنفرم جهنمیان دي. د هغوی عقیدې ته جهنمی ویلې شوي ده، حالانکه په هغوی باندې به هم یو وخت داسې راتلو چې هغوی به خالص الله ته سوالونه کول. داسې وخت به راتلو د مصیبت په وخت کې، بیا هم د هغوی دا عقیده قبول نه شوه. او زمونږ دا خیال دی چې موږ به شرک کوو، او چې مصیبت راشي نو کله موږ تارونه غوټه کوو، کله دیګونه پخوو، کله سادرونه غوړوو، کله د چا په نوم باندې منل کوو، کله د چا په نوم نظرونه او نیازونه د بل کوو، سجدې نورو ته کیږي، کله قبرونو ته لاسونه اوچتیږي او د هغوی نه غوښتل کیږي. او بیا موږ وایو چې نه، موږ خو هیڅ شرک هم نه کوو، موږ خو پاخو توحید والی یو، موږ مسلمانان یو. نو بیا خو دوی هم مسلمانان شول، هغوی خو هم الله تعالی ته دعاګانې کوي، د هغو نه غواړي، هغوی خو هم د بل چانه نه غواړي. لیکن په دې خبرو باندې بیا موږ ولې نه پوهیږو؟ او ګورئ، د الله نه سوا هر څوک چې وي، نو د هغو نه موږ نه شو غوښتی. که هغه نبی هم وي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات په ټولو انسانانو کې کامل ذات دی، مکمل دی، هغه د ټولو انبیا سردار دی، او په انسانانو کې کله چا اوچته مرتبه کیدی شي نو هغه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم. د دې باوجود موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نشو غوښتی. د هغو نه زیات څوک کیدی شي؟ د هغو په شان خو څوک شته دی نه؟ د الله تعالی نه پس د هغو درجه ده، د هغو مقام دی. نو موږ د هغو نه هم نشو غوښتی. او نورې هستیانې خو لا د وروستو خبرې دي، او بلکې موږ هغوی منع کړي وو چې زمانه به نه غواړئ. هغو به پخپله هم د الله تعالی نه غوښتل، او ټولو خلکو لی د دې تعلیم ورکړی دی. چا؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم، چې د یو الله نه غواړی پوه شوې په دې خبره. نو بیا باقی نور ټول یو طرف ته شو، کو هغه باباګان دي، کو هغه پیران دي، هر څوک چې دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بنده نشي غوښتی نو د نورو نه به څنګه وغواړي؟ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته څه فرمایلی دي؟ داسې دي، څوک یو حدیث راوړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته ویلي وي چې په خپل ژوند کې زمانه غواړی زه به تاسو الله ته ورسوم. نه، خلق براتلل نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا د دعا د پاره براتلل چې تاسو مونږ ته د الله چې تاسو زمونږ د پاره د الله تعالی نه دعا وغواړی. یعنی چې کله هغه حیات وو، ژوندی وو، دا هغه د وفات نه پس نه. او دا هم چاته نه دی ویلي چې ای خلکا چې زو کله وفات شم نو زما قبر لرازی او زمانه غواړی، زو به ستاسو سفارشونه کوم الله تعالی ته. بیا زمونږ په عقیده کې دا خرابې د کوم ځای نه راغې چې مونږ چرته دا تاګان جوړ کړی دي، چرته مو غوث جوړ کړی دي، اجمیر مو جوړ کړی دی؟ نن د ټولو نه منافع بخش یعنی د ټولو نه فایده مند کار چې دی، نو په هغې کې بالکل نقصان چې نشته دی، هغه دی د درګاګانو کاروبار، یعنی دا مزارونه چې دي چې په هغې کې پیسه او پیسه ده. نو بیا هغوی خلکو ته ولې وایي چې د یو الله نه غواړی؟ ځکه چې دا د هغوی بیا هغوی خلکو ته ولې نه وایي؟ یعنی دا کوم منجاوران چې په باباګانو کې، هغوی بیا خلکو ته ولې نه وایي چې د یو الله نه غواړی؟ ځکه چې دا د هغوی بزنس دی، هغوی خو قصې جوړوي او په خلکو کې مشهوروي، او مونږ د ړندو په شان د هغوی په خبرو کې راشو. نو د الله تعالی زمونږ نه خالصه عقیده پکار ده، داسې عقیده نه چې د مشکلاتو په وخت کې داغونه غواړو خالصتن، او چې کله حالات ښه شي نو بیا مونږ بل خوا لاړ شو. د هغوی خو هم دغه مسله وه چې څنګه به د شپ نه کوز شول، یعنی د بحري جهاز نه، نو بیا به هغوی خپلو بوتانو ته پوجه شروع کړه. د دې نه پته لګي چې د الله تعالی څنګه عقیده پکار ده. ګورئ دلته قرآن وایي چې هغوی به په مشکل وخت کې خالص د الله تعالی نه غوښتل کول، نو بیا ولې د هغوی عقیده صحیح نه ده؟ چې تاسو کله په مصیبت کې ونښلی چې مری ته مو تیزندي واچولی شي، نو بیا الله الله شروع کړئ، نو الله تعالی په ټول ژوند کې توحید پکار دی. داسې نه ده چې د مصیبت په وخت کې خالص داغونه وغوښتی شي او په ښه حالاتو کې بیا بنده د بل نه غواړي. دا خو بیا د عقیدې خرابې دی. او دا مسله د هغوی هم وه. دې مطلب دی چې د الله تعالی هغه عقیده پکار ده چې په سمندرونو کې هم هغه وي او په وچه باندې هم هغه وي، په خوشحالۍ کې هم هغه وي او په غم کې هم هغه وي. چې کله په عقیده کې خرابې راشي نو هغه عقیده بیا بیکاره ده، د کار نه ده. که موږ له څوک په پیو کې سسخاوالی میلاو کړي لکه غوشان او ووایي چې دا واخله، نو ولې مونږ به هغه پی واخلو، هغه شاودو به واخلو، هغه به مونږ اوسکو؟ نه، مونږ داسې پی چرته هم نسکو. لیکن الله تعالی له مونږه امپیور عقیده ورکوو چې هغه خالصه نه وي. په باقی عمر کې نورو ته دعاګانې کوو او د هغوی نه غوښتل کوو، او سوچ کوئ چې مونږه څنګه نعتونه او قوالۍ جوړې کړي دي. شاهی مدینه، شاهی مدینه، ساری نبی تیرې در کې سوالی، ټول نبیانی د نبی د در سوال کول واله جوړ کړل. سو هوش شته. قرآن د دې په باره کې وایي چې هغوی د څه دعوت ورکړی و خلکو له، او مونږ څه وایو؟ چې ساری نبی تیرې در کې سوالی، شاهی مدینه، استغفر الله، الله اکبر. نو د الله تعالی هغه عقیده پکار ده چې هغه د هر ملاوت نه پاکوي، او صرف په عقیده کې نه بلکې په عمل کې هم. ځکه خو ریاکاری ته هم شرک ویلی شو، نو الله تعالی به هغه نه قبلوي، نه په عمل کې او نه په عقیده کې. په یو سیز کې هم امپیوریټیز نه دي پکار، خالص د الله د پاره. ځکه خو وفرمایلی شو چې کل محدثه بدعه، یعنی هر نوی شی چې په دین کې نشته هغه په دین کې شاملول او هغه ته دین ویل، که هغه ډېر ښکلی شی وي او د خلکو خوښ هم وي، لیکن هغه دین نشي جوړېدی. نو مؤمن له هر وخت دا خیال کول پکار دي چې د هغو عقیده خالصه پکار ده، چې صحیح وي او دا جنگ د مرګ پوری دی د شیطان سره او د خپل نفس سره چې چرته سمیلاوټ زموږ په عقیده کې را نشي. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. البته که خلاصې راکړو تا موږ له د دې نه نو موږ به ضرور شو د شکر ګزارونه. ای الله زه به دومره نفلونه وکړم، ای الله زه به دومره صدقه او خیرات وکړم، ای الله زه به نیکه شم. که ستاسو سره په چرته په جهاز کې داسې شوي وي، یعنی ټربیولنس شروع شوي وي، نو هغه وخت بیا تاسو ته څه یاد شي او هغه وخت بیا تاسو څنګه څنګه وعدې کوئ چې ای الله که دې ځل له زه بچ شم نو زه به داسې نیکه شم؟ نه. او د هغې نه پس چې کله کوز شي د جهاز نه، یعنی بندس وای چې ای الله که زه دې ځل له بچ شم نو زه به داسې نیکه شم، او د هغې نه پس چې کله کوز شي د جهاز نه نو یاد ورته هم نه وي چې ما لاس وعدې هم کړي وې. نو صرف دعاګانې نه بلکې وعدې هم کوي. لنکونن من الشاکرین، البته ضرور به شو مونږ د شکر ګزارونه، شکر گزار بشومون. الله تعالی فرمائی فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. چی کل با مون هغی لخلاصی ورکلو او الله تعالی هغی بچ کری نو بیا هغی پناحق باندی پزمکه کی بغاوت کوی، سرکشی کوی، پناحق خلق تنگوی، زیاده کوی، فتنه او فسادونه کوی. بغی لفظ ده بغاوت نده. گوره چی کلا در ته مرګ نږدې ښکارېدو چې دا دې مړ کېږو نو بیا څومره نیکان جوړ شوي وو، او الله تعالی ته یې سوالونه کول چې مصیبت راشي نو ټول خلق مصلې وغوړوي، یا خدا نه خواسته چې څوک بیمار شي د هغو سرجري وي، یعنی د ژوند او مرګ معامله وي. او لکه ما چې درته په تېر کلاس کې هم ویلي وو چې د هغې وې ښځې خاوند چې په الله پورې بیرنګارنګ خبرې کولې، هغو هم بیا د دعا د پاره لاس اوچت کړی وو، یعنی هغه داسې وو چې د دین نه ډېر لري وو، دیني یو قسم له پرېښی وو، هغو هم لاسونه اوچت کړل. چې انسان کله بې وسه شي نو بیا څنګه په منتونو باندې راشي، او چې څنګه الله تعالی د هغو حالات صحیح کړي نو هغه بیا په هغه زړه معامله شي، او الله تعالی هم ته هم دا پته ده چې که زه دې صحیح کړم نو دی به په هغه زړه طریقه وي. بیا هم الله تعالی هغه خلاص کړي د مصیبت نه. او دلته موږ ته د دې خبرې هم پته ولګېده چې کافر بیا هم خالص شي، صرف الله ته دعاګانې کوي او الله تعالی د هغو دعاګانې واوري. او موږ وایو چې الله زما دعاګانې نه قبلوي. زه چې چرته درګاه ته لاړ شو او قرآن موږ ته وایي چې کافر هم صرف الله ته په سخت وخت کې دعاګانې کوي او الله هغوی له نجات ورکوي، د هغه حالاتو نه هغوی را وباسي، هغوی بچ کړي. د مسلمان عقیده څه ده؟ دومره هم نه ده چې هغه دا ووایي چې زه به صرف الله تعالی ته دعا وکړم نو هغه به ضرور زما واوري. نو د هغوی بیا هغه حالت شي چې څنګه مخکې وو، نو هغه شان شي. لیکن الله تعالی سو فرمایل یا ایها الناس، ای خلقو انما بغیکم علی انفسکم. که چری ستاسو دا خیال وی د دین په معامله کې چې تاسو کومې فتنې او فسادونه کوئ، سرکشی کوئ د الله سره او یا د خلکو سره، تاسو بغاوتونه کوئ، او خاص طور د دین په معامله کې خبره ده دلته چې کله تاسو په دې کې د الله خلاف بغاوت کوئ نو دا تاسو په اصل کې خپل خلاف بغاوت کوئ. دا بغاوت ستاسو خلاف ځي، تاسو د دې سره خپل ځانونه خرابوئ، دا تاسو له نقصان درکوي. په یو ځای کې راځي په حدیث کې دي چې درې سیزونه داسې دي چې کله هغه کیږي نو هغه وخت په هغه بنده باندې په خپله راشي. یو په دې کې بغاوت دی، یعنی سرکشي، مکر، لکه څنګه چې اوس موږ د مکر خبره وکړه چې کله څوک یو چال چلوي چې زه بل له دوکه ورکړم. او مکر د دروغو سره هم کیږي او د رښتیا سره هم کیږي، یعنی چاته څوک دروغ ونه وایي لیکن داسې هغوی ټریک کړي چې هغوی ته پته هم ونه لګي چې د هغوی سره څه وشو. داسې چل ول خلکو له ورځي که نه، داسې دوکه ورکوي هغوی له. نو هغه کوم ساده خلک چې وي د بل ملک نه راغلي وي، هغوی له داسې چکرې ورکړي، دروغ ورته وایي، پرشتیا کې هغه له داسې چکرې ورکړي چې هغه ته پته مون لګي چې دا هغه پیسې کوم خلاړه. نو داسې بنده ته سټریټ سمارټ ویلی شي. او دا قسم هوخیارتیا هوخیاری نه ده، بلکې دا چالبازی وی، دوی چالاکی کوي. نو ای فرمایل چې دا کومي چالاکی چې دی مکرونه چې دی نکس نون کاف او سا دا درې سیزونه داسې دي چې کله انسان دا کوي او نکس سوتوایی وعده ماتول په صورت فتح کې راځي. فمن نکس فانما ينكث على نفسه او چې کله هغوی دوکه ورکوي سرکشي کوي نو د هغوی دا خیال وي چې دا بنده به زه د دې سره ختم کړم. نو تاسو بیا ګورئ چې په دغه سوسایټۍ کې به هم دغه شان د هغوی سره وشي، یعنی څوک به بیا هغوی له هم دغه شان دوکه ورکړي. که تاسو د چا سره دوکه وکړئ، چالاکي وکړئ، نو هغه شان دوکه او چالاکي به بیا څوک ستاسو سره هم وکړي او یا ستاسو سره به وعده ماته کړي. الله اکبر. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه ګناهونه چې په هغې باندې دلته هم بنده نیوی کیږي او په اخرت کې هم، یعنی په دنیا کې هم او په اخرت کې هم، په هغې باندې بدترین عذاب دی، نو هغه فساد او سرکشي ده. او د قطع رحمي نه بل غټ شی نشته. یوه ده قطع رحمي، یعنی رشتې ماتول، او دویم شی دی بغي، یعنی بغاوت. ٹھیک ده، که تاسو د الله په حق کې بغاوت وکړئ او یا د بنیانو سره وکړئ، لیکن د دې سزا به بنده په دنیا کې هم سکی او په آخرت کې هم به هغوی ته د دې سزا میلاویږي. ګورئ، دوه قسمه ژوند دی. دلته الله تعالی فرمایلی دی متاع الحیات الدنیا، یعنی د دې دنیا د فائدې دپاره بنده بغاوت کوي چې دا ماته میلاو شي. نو دا ژوند د څومره ورځو دی؟ که بنده ته فرض کا دلته فایده هم میلاو شي، نو هغه به د څومره ورځې وي، څومره عمر به وي ستاسو دلته، څومره ورځې به تاسو بغاوت وکړئ د الله تعالی سره. د هغې نه پس خو هسې هم واپسی ده ستاسو الله تعالی طرف ته. ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون بیا به تاسو زمونږ طرف ته راشئ او بیا به درته مونږ ووایو تاسو ته چې تاسو به څنګه عمل کوو. نو دا د دې دنیا د ژوند سامان دی چې څومره هم تاسو دلته یې بیا هغومره مزې واخلئ، ځکه چې ځینې خلک کله بغاوتونه کوي نو نه دلته څوک نیول واله وي او نه د هغوی نه څوک تپوس کوله وي او نه د هغوی نه څوک تپوس کول واله وي. د هغوی دا خیال وي چې مونږ څه کوو نو صحیح کوو او دغه شان به مونږ اوسو، مخکې به هم رانه څوک تپوس نه کوي. نو نه، دلته هم د دې سزا میلاویږي بنده ته. او که تاسو ته لږه ډېره فایده میلاو هم شي، نو هغه صرف د دې دنیا د ژوند پورې ده. نو ځکه چې کله خلک د خلکو سره دوکې کوي، بغاوت کوي، یا د الله په احکاماتو کې بغاوت کوي، نو هغوی دې په دې خبره ښه سوچ وکړي، ځکه چې الله تعالی فرمایلی دی انما بغیکم علی انفسکم. د الله د احکاماتو سره بغاوت کول، د الله د رسول خلاف بغاوت کول، یا د انسانانو سره بغاوت کول، او بغاوت څه شی دی؟ چا له خفګان ورکول، د چا سره زیاتی کول، څوک په تکلیف کې اچول، یعنی د هغو ژوند تاسو ګران کړی دی او ښه د پوهې سره هغو له تکلیف ورکوئ، د هغو په تنګولو کې تاسو ته مزه میلاویږي، نو هیڅ فکر مه کوئ، دا خو صرف د دنیا د ژوند سامان دی. نو دوه قسمه زندگی ده. یو هغه ده چې په هغې کې بنده وایي چې بس سو کول غواړی نو کوه، یعنی انسان د خپلې مرضۍ ژوند تیروي، هغه بیا نه د الله او نه د رسول په احکاماتو باندې ځي، د هغوی حکمونه ورته څه ښکاري نه. هغه وایي چې زما خپله مرضي ده چې څه کول غواړم نو هغه به کوم. او په دې سوسایټي کې خو ډېر هر څه دي چې بنده کول غواړي نو کولی شي. ظاهره ده چې د هغې څه نیول نشته، نه څه قانون شته دلته. که څوک د بې حیایۍ جامه واغوندي، که غلط تعلقات ساتل غواړي، نو دې خبرو ته څوک په غلط نظر نه ګوري. بیا بنده وایي چې زه خو آزاد یم، لیکن دا آزادي د کوم وخته پورې ده؟ دا یو مهلت دی چې الله تعالی ورکړی دی. دا متاع الحیات الدنیا دی او چې څوک دا سی ژوند تیروي نو دا خبره ګارانټی نه ده چې بنده ته به کامیابی میلاو شي فایده به میلاو شي لیکن یو خبره کنفرم ده یو خبره یقینی ده چې هغه به خپل همیشه وال ژوند تباه کړي او دویمه د ژوند د تیرولو طریقه دا ده چې بنده زړه هغه طرف ته بوزي کوم طرف ته چې الله تعالی بوتلل غواړي ستاسو زړه غواړي چې ما دا لاره واخیستې په دې لاره باندې لاړې دا کار مې وکړې مګر تاسې نه کوئ ځکه چې په دې کې د الله او رسول نافرمانی ده سترګې غواړي چې زه اوچتې شوې غوږونه غواړي چې زه واورم ژبه غواړي چې زه ووایم مګر هغه بندول او دغه شان دا ژوند په بچ کېدو باندې تیرول او په دې کې هم ضروري ده یقیني او په دې کې هم ضروري نه ده یقیني نه ده چې دنیا به خراب شي ځکه چې دا کس بس د الله په حکمونو باندې چلیدو نو دا ضروري نه ده مګر یوه خبره یقیني ده چې دا غوی را روان ژوند به ډېر ښه وي نو ما درته دواړه صورتونه بیان کړل اوس کو تاسو دا ژوند تیروي او کو هغه ژوند تیروي په دواړو صورتونو کې د دنیا د ژوند ریزلټ یقیني نه دی دا ښه هم کیدی شي او دا بد هم کیدی شي مصیبتونه هم راتلی شي او خوشحالی هم راتلی شي مګر را روان ژوند ضرور یقیني دی د همیشه ژوند چې هغه نه ختمېدو والا ژوند دی نو چرته هم دا سوچ مه کوئ چې د بغاوت کولو سره به مونږ بچ شو او یا دا چې زمونږ ژوند به ښه شي دا ضروري نه ده او دا دې هم سوچ نه کوي بنده چې د الله په احکاماتو باندې پتلو باندې به ما ته فایده میلاو نه شي او نقصان به می اوشي لیکن زمونږ اصل مسله دا ده چې مونږ د دې ځای د ژوند نتیجې ته ګورو او دا سوچ کوو چې دا خو یقیني خبره ده ځکه چې مونږ مشرکانو او کافرانو ته ګورو چې هغوی څومره په طرقه دي نو کیدی شي چې مونږ ته هم په دې طریقه باندې په اوسېدو باندې طرقه میلاو شي او دغه شان به په دنیا کې کامیابی بیا مومو داسې نه دي د دې هم د هغه جهنمی مثال دی چې په خوله کې کنډن ختی ده چې کله راکاږلی کېږي د هغې هېڅ هم پته نه لګي او دا متاع الحیات الدنیا دی دا د دنیا د ژوند معمولی شان فایده ده یا د دنیا د ژوند معمولی شان سامان دی یعنی چې څو کوي نو هغه به ورته دلته میلاو هم شي که د شانه ورته وګورئ نو دا ستاسو یعنی په تاسو باندې ده او دا د دنیا د ژوند سامان دی دا به تاسو ته میلاو شي او بعضی مفسرینو د دې یوه بله معنی هم اخیستې ده او دا یوه نوې جمله ده چې دا متاع الحیات الدنیا دی د دنیا د ژوند سامان دی یعنی د دنیا په ژوند کې چې به یعنی د دنیا په ژوند کې به تاسو ته د دې نه فایده میلاو شي لیکن په آخرت کې به هیڅ هم نه وي د دنیا ټول سامان عرضی دی ځکه چې دا دنیا عرضی ده او د دې مثال الله تعالی ورکړی دی که د دې د سامان نه فایده هم اوچته کړئ نو څومره به ترینه اوچته کړئ.